احمد شبریم دازه دی راډیو په ماشامنی خبری مجله کې ستاسو قربا تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری شی چاری وړاندې مو په انډونیزیا کې د افغانستان پاکستان او کوربه هیواد د دینی عالمانو د غونډې له پریکړې خبره وو چې د افغانستان د جګړې د مشروعیت په اړه یې کړي. دا به هم واروئ چې پر طالبانو د امریکا د مرکزي قوماندې مشر ژغ کړی چې د ولسمشر اشرف غني د سولې له وړاندیزه استفاده وکړي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د امریکا یو پوځي قومندان وایي وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې بریا نسي ترلاسه کولی. په بغلان کې ترافیکي پېښې 9 کسان مړه کړي. د پاکستان حکومت د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو محدودیتونه ولګول. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي وسلوال طالبان د حملو له زیاتوالي سره سره په پوځي ډګر کې بریا نسي ترلاسه کولی. جنرال جوزف هوټل دا خبره نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبریالانو ته وکړه.
They cannot win militarily. The international coalition led by the United States
دوی له پوځي لارې نشي بریالي کېدی. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر طالبانو د پوځي فشار په زیاتولو تمرکز کوي. دا بل ټولنیزو او ډیپلوماټیکو فشارونو سره یو ځای طالبان اړ کړي چې د خبرو میستک شینی. دوی باید د ولسمشر غنی د سولې له پیشنهاده ګټه واخلي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د کاب یهود مشتی پر نهمه د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته د سولې پیشنهاد کړی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسمند د سولې دغه پیشنهاد په اړه عکس العمل نه دی شوولی. په انډونیزیا کې د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د دغو هیوادونو تر 500 زیات دینی عالمان نن په بوګور ښار کې د افغانستان د سولې په باب یو کانفرنس کې جرګه شوي وه. د دغه کانفرنس په ګډه پریکړه لیک چې نن خپور شوی ویل شوي چې دغه عالمان د سولې د هغه پیشنهاد ملاتړ کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دویمه غونډه کې اعلان کړی دی. د افغانستان د عالمانو شورا غړي قاسم حلیمی د دې کانفرنس تر پای ته رسیدو وروسته نن مبشین ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس په تیبات باندې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبان باندې د سولې غږ وکړ، هغه د ټو درې وړو علماو لخوا تایید شوله او هغه ته په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وشو چې صلح ته باید راشي.
د دغو عالمانو په پریکړه لیک کې چې 12 مادې لري، د سیمې هیوادونه، اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنه هڅول سوي چې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ وکړي. تفصیل وروسته. په فراه ولایت کې د تیر شپې په حملو کې د لسګونو افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. تیر شپه وسلوالو طالبانو د فراه په څلور ولسوالیو کې پر ځینو دولتي تاسیساتو حمله وکړه چې دغو نښتو نږدې 15 ساعته دوام وکړ. د ولایتي شورا غړي فرید بختور د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په دغو عملیاتو کې یو 40 افغان امنیتي پوځیان وژل شوي دي، خو د ولي ویان بیا د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې ارقام تر دې کم بللي دي. ناصر مهري ازادي راډیو ته ویل چې په دغو نښتو کې شاوخوا ډیر شو وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده.
فرارود او لاشي جوین ولسوالي پښتورو د اندار په شیوان کلی کې په دې څلور ساحو کې مخالفینو جګړه پیل کړه. تلفات او ارګاړو جناحو لیدلې ده. دوی هم تلفات زیات لري. طالبانو چې نږدې تر دېش کسانو ویل سي ویل چې دوی تلفات دې شکست خوړل لري. همدار از موږ امنیتي ځواکونه هم تلفات لري.
د ولی ویان دوی د وژل سو وسلوالو طالبانو شمیر شل او د ټپیانو دای لاس تر رسیدي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په بغلان ولایت کې د وی ټرافیکي پیښې په نتیجه کې د شوزو او ماشومانو په ګډون 9 تنه مړه سوي دي. د بغلان د ټرافیکو مدیر خانجان نبی زاده ازادي راډیو ته ویلي چې نن غرمه د دوشي او مرکز په لوخمري ترمنځ د لارې په اوږدو کې یو مسافر وړونکو او یو بار وړونکو موټر ټکر کړی دی. د په خبره په مسافر وړونکو موټر کې ټول سپار کسان په پیښه کې مړه سوي دي. د پاکستان حکومت په ځوابي اقدام کې د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه ولګول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړي چې د پاکستان حکومت لخوا په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت یو لیک لیږل شوی. د اژانس په حواله د پاکستان حکومت دا ګام وروسته له هغې پورته کړی چې د امریکا حکومت پاکستاني ډیپلوماټانو ته شرط کښېښود چې که له خپل سفارت څخه څه باندې 40 کیلومتره لرې سفر کول غواړي 15 ورځې مخکې د رسمي اجازه واخلي. د جرمني صدر اعظم نن وویل د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د وتلو پریکړه په نړیوال نظم کې باور زیانمنوي. انګلا مرکل وویل دغه تړون چې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي لا هم مناسب نه و، خو هغه ټینګار وکړ څرنګه چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شوی و نو په یو طرفه ډول دی نه پسخه کیږي. میرمن مرکل وویل
Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran.
له ایران سره د شوې اتمی تړون فسخه کول د سخت اندېښنې او خوشینې یو موضوع ده. دا تړون د 12 کلونو په کار او ډېر اوږده ډیپلوماتیک بهیر نتیجه ده چې یقینا بیخي په ایدیال تړون نه و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې له اوږدې مودې راهیسې د 2015 میلادي کال د اتمی تړون منتقد و، د تیرې سې شمې په ورځ له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. ایران په سوریه کې دننه پر ایرانی اهدافو د اسرائیل د میزایلو حملې په کلکه وغندلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن وویل سوریه د اسرائیل د یرغل په وړاندې د ځان د دفاع حق لري. اسرائیل ویلي چې پرون پنجشنبه یې په سوریه کې تقریبا د ایران پر ټولو پوځي تاسیساتو وروسته له هغې حمله وکړه چې ایراني ځواکونو د اول وار لپاره د اسرائیل پر قلمرو توغندي وویشتل. او د ازبکستان حکومت یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې د جبري کار مخه نیول کېږي. ازبکستان چې د نړۍ د پنبې یا پختې لمخکښو صدرونکو څخه دی له کلونو راهیسې پکې زده کوونکي د ښوونځیو دغه راز د صحي کلینیکونو او روغتونونو کارکوونکي اړیستل کېدل چې له کروندو پنبه ټوله کړي. خو دغه کار په 2015 میلادي کال کې د نړیوال فشار او د ځینو کمپاینونو په نتیجه کې ودرول سو. حکومت نن په فرمان کې ویلي د ښوونکو، ډاکټرانو او د دولتي ښوونځیو د زده کوونکو په ګډون دولتي کارکوونکي نسي کولی چې د لارو کوڅو په پاکولو یا هم د پنبې د ټولولو غوندې کارونو کې برخه واخلي.
دا ساتي رډو ما شمنه خبري مجله اوري. نن په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد د دینی عالمانو غونډه وشوه.
په مجموع کې غونډه ډیره ښه وه، څومره چې موږ توقع درلودل له هغه نه هم ډیره ښه وه.
د امریکا د مرکزی قماندې مشر ژمنه وکړه چې د افغان خاص ځواکونو شمیر به دوه برابر شي او هوایي ځواکونه به درې برابره.
We are working to double the size of Afghan special operations
forces. وړاندې به دا هم واوري چې په هلمند کې ولسی خلکو پر طالبان او حکومت ژغ وکړ چې پروژه کې اوربند وکړي.
د روژې مبارک میاشت ورستۍ حد ټاکي چې د افغانستان کړېدلې ولس کوچنۍ اختر د سولې اختر اعلان او وویني.
افغان، پاکستانی او انډونیزیایي دینی عالمانو نن په انډونیزیا کې په یو غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د درویو هیوادونو دینی عالمانو په یو پریکړلیک کې پر ملکي وګړو حملې او انتحاري بریدونه د اسلام اصولو سره په تضاد کې وبلل. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا یو شمیر دینی عالمانو نن په خپل غونډه کې د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. جاکارتا ته نږدې په اوګور ښار کې په نننۍ یو ورځنۍ غونډه کې چې د انډونیزیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه، د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو وویل چې تشدد او ځانوژونکې حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړلیک هم خپور کړ چې 12 مادې لري. د پریکړلیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی دی چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کینی. همداراز د پریکړلیک په نهمه ماده کې راغلی دی چې تشدد او تروریزم پر ملکي وګړو د حملو او د انتحاري بریدونو په ګډون د اسلام له نظره او د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړی قاسم حلیمی چې د اوګور په غونډه کې حاضر و، د دې پریکړلیک جزئیات له ازادۍ رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کوي.
د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کنفرانس کې وکړ او طالبانو باندې د سولې غږ وکړ، عید سره او په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وشو چې صلح ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې صلح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت د شرعي احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده.
وسلوالو مخالفینو د کابل د پروسې په کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د طرح په وړاندې تر اوسه رسمي ځواب نه دی ویلی، خو په غیر مستقیم ډول یې رد کړی دی. د انډونیزیا په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان شپاړس او د انډونیزیا 40 تنه دینی عالمان حاضر وو. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو وړاندیز د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پروسه کال په سلواغې میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې ورسته وکړ. ولسمشر ویدودو ویلی وو اندونیزیا چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي. اندونیزیا د نړۍ د مسلمانانو تر ټولو زیات نفوس لري او د اسلامي نړۍ مهم هیواد ګڼل کیږي.
د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی له اندونیزیا په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته د نننۍ غونډې په اړه خوشبیني ښکاره کړه. احمد تکل له ښاغلي حلیمی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. د غونډې په پای کې په 1200 مادو کې په مشخص ډول د افغانستان د حکومت په وړاندې هغه اقدامات چې د جهاد په نوم مخته بیول کیږي غیر شرعي اعلان شول. ښاغلي حلیمی په ځواب کې وویل
په دغه ارتباط باندې د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبان باندې د صلح غږ وکړ هغه د ټول درې وړو علماو لخوا تایید شول او په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وشو چې صلح ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې صلح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت له شریع احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده. بنا دا په شریع لحاظ باندې یو ډېره قوي نقطه ده چې د درې وړو هیوادونو علماو په دې باندې پریکړه وکړله. په دې کانفرنس کې د درې وړو هیوادونو 15 کسان علماو مختلفې ویناوې درلودلې چې د هغو ټاپیکونه یو هم د افراطیت ضد نقاطو چې هغه د افراطیت جګړې او د بېګناه انسانانو د وژنو په باب باندې یو ټاپیک او یو ټاپیک هم د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ د دوستۍ او د همسایه حقوقو همدارنګه دریم ټاپیک هم هغه څه وو چې هغه د حکومت مسؤلیتونه او وجایب وو او دا ټول په اخر کې نه تایید شول.
نو تاسو سره په دې غونډه کې د پاکستان کوم علما حاضر وو؟ هغه چې په افغانستان کې جهاد روا بولي او که نور عالمان راغلي وو؟
تقریبا همغه علما هم وو، یا همغه ډلو نه هم وو چې هغوی مخکې په افغانستان کې جنگ ته یا د انسانانو وژلو ته د جهاد نوم ورکړی وو او د جهاد فتوا یې ورکړې وه، لکه د سمیع الحق مولانا سمیع الحق او مولانا فضل الرحمن هم دارنګه طاهر اشرفي. خو په دې کې طبعا یوی خپل نه و، سمیع الحق ډیر مریض و او فضل الرحمن هم نه و دعوت شوی. ولې دې دوی ټولو ډلو نه مختلف کسانو دته د سمیع الحق ورور مولانا انور الحق راغلی و چې هغه هم ټولو هغه کړی نه شي یوی مخکې د افغانستان په ضد باندې فتواګانې ورکړې وې. نن یوی دلته راغلی و او دغه شریع احکام یا دغه نظرونه له موږ سره تایید کړ. یادونې ورته چې مخکې له دې نه د پاکستان علماو یو فتوا صادره کړې وه چې هغه د پیانو پاکستان په نوم باندې وو، د پاکستان پیغام په نوم باندې وو. په هغه کې ټول هغه کړنې چې هغه جګړه مارې ډلې د جهاد په نوم یادوي هغه حرامې بللې وې. د پاکستان دغه فتوا ډېره هر اړخیزه فتوا ده او په هغوی کې دا چې دوی نن څنګه یا دا د فتوا په صادرولو کې څنګه د دوی موقف تغیر شوی او یا نن څنګه موقف تغیر وو، دا هغه پوښتنه چې له دوی نه باید وشي. ولې نن د ټولو نظر مثبت وو، فضا هم ډېره دوستانه و. داسې معلومېدل چې د پاکستان علما هم له دغه حالات نه نور ستړي شوي دي او بالاخره په حق باندې خوله خلاصه شوې ده او دغه نقاط له موږ سره تایید کړل.
هلمی صاحب، څومره تمه لري یا اټکل کوئ چې د افغانستان وسلوال مخالفین به د تغاره کېږدي؟
تر ډېره حده زه متيقن یم چې د دې تاثیر به ډېر زیات وي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې د جګړې ته راروان دي. زه متيقن یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي. ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالېږي، هغه په هر حال باندې هغوی چې فتوا تابع خلک نه دي. اما هغه ځوانان، هغه خلک چې هغوی لمسول کېږي او د عقیدې پر بنیاد باندې جګړې ته رالمسول کېږي، زه متيقن یم چې دغه پرېکړه لیکونه او دغه شرعي نظرونه به په هغوی باندې ډېر تاثیر وکړي. الان عقلي هغوی ته دا سوال پیدا کېږي چې د نورو علماو نه بیا هم پوښتنه وکړي چې دا خو یو غټ کتله د علماو وه چې دغه فیصلې کړې دي، نو هغوی دې ته مجبورېږي چې په یو شرعي لحاظ باندې د یو چا نه پوښتنه وکړي. زه متيقن یم چې اثرات به ډېر ښه.
قاسم حلیمی د افغانستان د علماو د شورا غړی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د پوز مرکزی قمانډي مشر وای پر طالبانو به پوزي فشار زیات شي. جنرال جوزف ووټل نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وویل طالبانو ته پیغام دادی چې د ولسمشر غنی د سولې له پیشنهاده ګټه پورته کړي. جزئیات تر ځوان مراد پر راپور کې.
د متحده ایالاتو د پوز د مرکزی قمندې مشر جنرال جوزف ووټل وای پر طالبانو د پوزي فشار د زیاتولو لپاره یو لړ پروګرامونه عملی کوي. جنرال ووټل د جمعې په ورځ د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې خبریالانو ته ویل د افغان ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک شمیر به زیات شي او تر پخوا به زیات د طالبانو مالی سرچینې په نښه کیږي.
We are working to double the size of Afghan special operations forces.
موږ د افغان ځانګړو ځواکونو د اندازې په دوه چنده او د هوایي ځواک په درې برابره زیاتولو کار کوو. موږ په فعاله توګه د نشه یي موادو د قاچاق او تولید لارې چې له طالبانو سره مرسته کوي په نقشه کوو.
د افغانستان دفاع د وزارت په وینا دا مهال د افغان ځانګړو سرتیرو شمیر شاوخوا 10,000 دی او تر 2022 کال پورې به افغان هوایي ځواک سلګونه جنگي الوتکې او هلیکوپترونه ولري. د امریکا د مرکزی قمندې مشر جنرال جوزف ووټل وای سکهال د جګړې ابتکار زموږ په لاس کې دی او زیات تمرکز به مو د استوګنې د سیمو د امنیت په ټینګولو او د روانو انتخاباتو لپاره د امن فضا په برابرولو وي. دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال ویل دا د طالبانو وسلوال فعالیت دی چې په افغانستان کې د داعش په شان ډلو ته د فعالیت زمینه برابر کړې ده. نوموړي طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د جګړې په ډګر کې به کامیاب نشي او دا ډله به دروغ جوړې د خبرو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پیشنهاد ګټه پورته کړي.
They cannot win militarily. The international coalition led by the United States
دوی له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر طالبانو د پوځي فشار په زیاتولو تمرکز کوي. دا بل ټولنیزو او ډیپلوماټیکو فشارونو سره یو ځای طالبان اړ کړي چې د خبرو میز ته کښېني. دوی باید د ولسمشر غنی د سولې له پیشنهاده ګټه واخلي.
د متحده ایالاتو د مرکزی قمندې مشر وای د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي ګټوره تمامېږي او په افغانستان کې به حالاتو ته په پام سره پریکړه کیږي. جنرال ووټل ویل په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د اهدافو ترلاسه کېدل ښایي یو څه نور وخت هم ونیسي. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندې مشر پرون په کابل کې او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مقاماتو سره د روانو انتخاباتو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې.
د امریکا د مرکزی قمندې مشر پر طالبانو ژغ وکړ چې د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز ته غاړه کیږدي. بل لور ته د هلمند د ولسي حرکت غړیو پروژه کې د اوربند غوښتنه وکړه. زموږ همکار الیاس دی په لشکرګاه کې د سولې خیمې ته سر ورښکاره کړی.
د خیمه ځای بدل سوی دی خو لا هم دغه چاودنې سیمې ته څیرمه ولاړه ده چې د روان مریض کال د حمل پر دوهمه نیټه د غازی محمد ایوب خان ورزشي لوبغالي ته څیرمه 14 ملکی کسان ووژل او 25 نور ټپیان کړل. د لوبغالي په منځ کې تر یوې خړې خیمه لاندې ناست کسان ډیر نه دي خو د ولسي حرکت د غړو کارونه تر لومړي ورځو منظم سوی دي. سټیج، لاؤډ سپیکر او د یخو بو د پاره خټین خوم نوی شاندی. د سولو په شاوخوا کې د ناستو کسانو سره یو شمیر مایوبین هم یو ځای سوی دي. دوی اکثرو پر سپینو ټوکرانو چې په تندي لګولې دي لیکلي دي چې جنگ بس دی، موږ سوله غواړو. د پنځشنبه د ورځې د مازیګر په غونډه کې یو مولوی عبدالحمید هلمندی وویل عام خلک تر نورو ډیر مسولیت لري. هغوی د روان ولسي حرکت سره یو ځای سي ځکه چې په اکثرو چاودنو او وسلوالو نښتو کې ورته زیانونه رسیږي.
الله رب العزت موږ سره د دې حساب کې چې ته ناست پې ستا په همسایا ستا په ګاونډ کې وینې تویدلې کونډیانو ساندې ویلې او ته ناست پې خپل د بچانو سره خوشحاله نه.
په هلمند کې د روان ولسي حرکت 50 ورځې پوره کیږي خو لا هم وسلوالو طالبانو د دوی د سولې غوښتنې ته لازم ځواب نه دی ورکړی. د دغه حرکت یو مخکش اقبال خیبر ول دمګړی د دوی سره په یو وشت ولایتونو کې خلک یو ځای سوي دی او د سولې لپاره خیمه وهل دي. شاغلی خیبر یو ځل بیا له وسلوالو وغوښتل چې د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
دې خیمې ته د ټول اولس هیله پیدا سو نو موږ مجبور یو چې دروازه په دروازه وګرځېدو، مسجد په مسجد وګرځېدلو، مدرسه په مدرسه وګرځېدلو او خلکو ته مودا پوها ورکړل چې بیل صلح بل لار نسته.
خیبر له غ دینی عالمانو نه هم نه وکړي چې په دې ورستوي کې د دوی د حرکت څخه ملاتړ اعلان کړی دی او په بیلا بیلو غونډو او پریکړو کې ګډون کوي. د هلمند ولسي حرکت غړو د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ. دوی په دغه 15 ماده یې پریکړه لیک د روژې د میاشتې پر مهال د شکیلو غاړو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. استاد غلام سرور غفاری چې پریکړه لیک لوستی ول غواړي راتلونکی اختر په سوله کې تیر کړي.
د پورته مادو د تطبیق لپاره
د روژې مبارک میاشت ورستی حد ټاکي چې د افغانستان کړېدلی اولس کوچنی اختر د سولی اختر اعلان او وویني. په دې هیله او په دې امید دا حد ټولو د جنگ طرفو ته وړاندې کوو، نور مو دې نه کړوي.
که څه هم د دغه ولسي حرکت د پیل نه تر اوسه په چاودنو، وسلوالو بریدونو او عملیاتو کې کمښت نه دی راغلی، خو کتونکي وایي یاد حرکت هغه وخت بریالی کېدلی سي چې نور ولایتونو ته هم پراخ سي او د دوی ترمنځ پر یوې قوي همغږۍ هم کار وسي.
په هلمند کې مدني فعالانو پروژه کې د اوربند غوښتنه وکړه. په کابل کې هم نن مدني فعالانو د سولې لپاره غونډه وکړه. له کابل زموږ همکار حدیث پردیس په ټلیفون را سره دی. پردیس صاحب، په غونډه کې څه پریکړه وشوه؟
مننه شیبر صاحب، په غونډه څو شیبې مخکې پای ته ورسېده. په غونډه کې دا غونډه د سولې اوربند ملي اجتماع په نامه باندې رابلل شوې وه، که څه هم په پراخه پیمانه خلکو ګډون نه و کړی، اما په غونډه کې پریکړه لیک ولوستل شو. دوه خبرې پکې وې، یو د اوربند مسله چې درې میاشتنی اوربند غوښتنه وشوه، بله موضوع د غونډې ګډونوالو او چا چې پریکړه لیک ولوست ویل چې حداقل طالبان، افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات چې جګړې کې لوري دي، دوی باید پروژه کې اوربند وکړي، او دا د دوی غوښتنه وه. او د غونډې ټولې خبرې په همدې درېو مسلو باندې متمرکز وې.
پردې صاحب، تقریبا ویل شي چې څومره کسانو په دې غونډه کې برخه لرله؟
شیبر صاحب، تقریبا 300 یا څه کم او زیات دومره کسان د غونډې ته راغلي وو، او د مختلفو ولایتونو هم راغلي وو. او یو مسله چې امنیتي تحریراتو له کبله د خلکو حضور هغه شل چې د کمپاین ورته شوی وو او مسکی ویل شوی وو، دومره ډیر خلکو همدغه د امنیتي دلایلو له کبله په دې د سولې اوربند اجتماع کې ګډون نه و کړی.
مننه، کور ودان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د انتخاباتو د امنیت په هدف په نوې امنیتي طرحه کار کړی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ټینګار کوي چې په دې برخه کې په نویو تیاریو سره به د نوملیکنې پروسه په سم شکل مخته ولاړه شي. له کابل اکرام الله اکرام راپور لري.
د انتخاباتو د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې د نامنۍ له اندېښنو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د نوې امنیتي طرحې په عملي کېدو سره به په دې برخه کې هیڅ اندېښنې پاتې نه شي. د جمهوري ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هغه امنیتي ناسته کې چې تېره ورځ په ارګ کې د انتخاباتو په اړه جوړه شوې وه، د دې پروسې د امنیت د تامین په اړه پکې په نوې طرحه کار وشو. دی وایي له نیکه مرغه په دې پروسه کې د خلکو ونډه هم د نوې امنیتي طرحې جز ده. همداشان هغه سیمې چې ګواښ ورته ډیر متوجه دی، ډیر تدابیر او زیات ځواکونه ورته په نظر کې ونیول شول، او د نویو امنیتي تدابیرو په عملي کېدو سره به په دې برخه کې هیڅ اندېښنې پاتې نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د نوملیکنې په مرکزونو حملې د اندېښنې وړ بللې، او دای په ډیموکراسۍ حملې بللې دي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي تدامه چې محمود له قوله لیکل شوی چې د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکزونو حملې زورونکې دي. د اعلامیې په یو برخه کې راغلي چې په تیر یوه میاشت کې په افغانستان کې د نوملیکنې په مرکزونو درویش حملې شوې چې لامل یې 201 کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په کابل او ولایتونو کې د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې امنیتي ننګونو ورځ تر بلې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په کابل کې په دې پروسه لومړنۍ حمله نږدې یوه میاشت وړاندې د قلعه ناظر په سیمه کې د کاغذي تذکرو د ویش له یو مرکز سره نږدې وشوه چې لامل یې 9 تنه وژل شول او 140 نور ټپیان شول. دې حملې چې مسؤلیت یې داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه، د خلکو او په انتخاباتو د څار د یو شمېر بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې. همداشان په ننګرهار، غور، بادغیس او بغلان ولایتونو کې هم د نوملیکنې په مرکزونو حملې وشوې چې یو شمېر ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په وینا په دې پروسه کې د خلکو ګډون کمرنګه کړ. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دی. ل دې ټولو اندېښنو سره سره هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیر ورځ د نوملیکنی موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځول او د دې مرکزونو د امنیت په خوندیتوب ټینګار وکړ. په همدې حال کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي کوم راپورونه چې له ولایتو لري د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت مسله لا هم د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت باید د طرحو د جوړولو پر ځای د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت ساتنې عملی اقدام وکړي. د وای په مرکز او ولایتونو کې چې باید د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ډیر خوای لبد مرغه دغه سنه ده چې دا د اندېښنې وړ ده. حکومت راپورونه چې موږ یې له ولایتو لرو یو شمېر مرکزونه لا هم تړلې دي او دا د دې څرګندونه کوي چې موږ په دې برخه کې لازم تدابیر نه لرو. ښاغلی رشید وایي د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې امنیتي ننګونې د انتخاباتو په اړه د دولت د ارادې نه موجودیت په ډاګه کوي او که د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي نه یوازې خلک به په انتخاباتو کې ونډه ونخلي بلکې په دې پروسه کې به تقلب ته هم لار هواره شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تهران په سوریه کې د ایران پر اهدافو د اسرائیلو د توغندیو برید په کلکه غندلی او پر نړیواله ټولنه یې له دې کبله انتقاد کړی چې د دې پیش په وړاندې غلې پاتې ده. روانه اونۍ اسرائیل په سوریه کې د تهران اهداف په نښه کړل. تفصیل له احمد تکل پر راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سوریه کې د ایران پر اهدافو د اسرائیلو د پوځ د توغندوی حمله په وړاندې په لومړی خبرګون کې دا اقدام په کلکه غندلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د جمعې په ورځ وویل دا د سوریه د حکومت کار دی چې د اسرائیلو د یرغل په وړاندې خپله دفاع وکړي. د ایران دولتي رسنیو د قاسمی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي نړیواله ټولنه د اسرائیلو د دې حمله په اړه چپه خوله پاتې ده، خو قاسمی زیاتوي چې سوریه د خپل دفاع حق لري. د اسرائیلو پوځ پرون اعلان وکړ چې د اسرائیلو تر ولکې لاندې د جولان په لوړو کې د ایران د توغندیو له حملو وروسته په سوریه کې د ایران تقریبا ټول پوځي تاسیسات وویشتل. اسرائیل وایي چې ایران د لومړي ځل لپاره د اسرائیلو پر قلمرو میزایلونه وویشتل، خو تهران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندان نن وویل چې د اسرائیل پر اهدافو د ایران برید خورا زیات خطرناک کار دی. جنرال جوزف ووټل چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې کولې وویل ایران د ناسمې محاسبې له کبله په منځني ختیځ کې په خپلو غوښتنو کې زیاتوالی راوستی. د ایران او اسرائیل په اړیکو کې کړکیچ د نړیوالو اندېښنې پرولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په منځني ختیځ کې د دښمنۍ د اقداماتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. د ایران او اسرائیل په اړیکو کې کړکیچ په داسې حال کې پراخ شوی دی چې دوه ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل امریکا د ایران له اټومي موافقې څخه وځي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هڅې پیل کړې دي چې دا لانجه او د اټومي موافقې پر سر له امریکا سره رامنځته شوې ستونزه حل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به سبا پیکینګ، مسکو او بروکسل ته خپل سفر پیل کړي او هڅه به وکړي چې د اټومي تړون له پنځو پاتې اړخونو سره په دې اړه خبرې وکړي.
خبري مجله اوري
وړاندې با سجی رډو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمیسونه ولولو، خو تر هغه مخکې مو اسمت ساروان له یوې جالبې کړکۍ خبروي.
په سویس کې ساینس پوهان د داسې ځیرک یا سمارټ کړکۍ د جوړولو هڅه کوي چې د روڼوالي تر څنګ خونې یا ودانۍ ته تر اندازې زیاته تودوخه او رڼا نه پرېږدي. سویسی څېړونکي وایي د دې لپاره چې رڼا او تودوخه د کړکیو له لارې ودانۍ ته ننوځي، نو د یوې داسې ساده او آسانې لارې د موندلو په لټه کې دي چې دا ستونزه کمه شي. دوی وایي په کړکیو کې د کوچنیو منعکس کوونکو هندارو په نصبولو دې هدف ته رسېدای شي. د سویس د دیپل او امپاس څېړونکي اوس د ځیرکو کړکیو پر جوړولو بوخت دي چې هم به رڼې یا شفاف وي او هم به نه پرېږدي چې کور ته د رڼا وړانګې نه ننوځي. دا کړکۍ به له دې سره په یو وخت تودوخه هم کور ته نه پرېږدي. څېړونکي وایي چې په لومړنیو ازمیښتونو کې بریالي شول چې په سلو کې د اتیا رڼا مخه واړوي. دوی وایي چې په ژمي به د دوبی خلاف دا کړکۍ او شیشې په خونو کې زیاته رڼا او تودوخه خپروي.
دا
افغان بیسیم شرکت لاری ازادي راډیو ته ساسو څور رسیدلې سمې سونه نور الله بارکزای ل فراس خلی کې د فرا په بقوا د لارام او ګلستان ولسوالیو کې نن سخت شمال وو او د ماليزیانونو ویرشته. عبدالواحد مدقق له لوګر علی کې خدای دې وکړي چې د انډونیزیا غونډه په افغانستان کې د تلپاتې سولې باعث شي. او عبدالرحمن له کابل لیکلي دي د انډونیزیا غونډې ته خوشبینه یو. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې